السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د شمشادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي سړلو غوښتنه کړې ده، او مشرانو جرګه وایي چې د دولت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق دوه په نامه عملیات نمایشي دي. دفاع وزارت بیا وایي چې دا عملیات له لاسته راوړنو ډک دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د هوایي ترانسپورټ ملي اداره وایي د دې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. روسیه او امریکا د سوریې د پالمیرا ښار د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه یو بل باندې ملامتي اچولې ده. خو په سر کې رحمت افغان د افغانستان له خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، مشرانو جرګه خبرداري ورکوي که افغان حکومت د روسیې او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شي نو د عراق او سوریې په برخلیک به اخته سي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو یو کس د بډو اخیستو په تور لاس په لاس ونیو، او د بلخ سرپرست له مرکزي حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه خبرداری ورکوي که حکومت د روسیې او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي نو د عراق او سوریې په برخلیک به اخته سي. د دغه جرګې مشر فضل هدي مسلمي ارنن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ څه ډول چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه د هغه هیواد په خیر نه دی، دا ډول به د روسیې او ایران په خیر هم نه وي.
موږ تاسو رسمي موقف ونیسو، هر هغه څوک چې مداخله کوي که هغه ایران ده که روسیه ده، دا د دې ملکونو په خیر هم نه ده. لکه څنګه چې پاکستان ځان ته مثال راوړي، که پاکستان نن په خیر وي نو دوی به په خیر تمام شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د افغان طالبانو او روسیې ځینې ګټې سره نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو یو کس د بډو اخیستو په تور لاس په لاس نیولی. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد کس غوښتل چې د 218 میلیونه افغانیو د اختلاس دوسیې موظف څارنوال ته 80,000 ډالره رشوت ورکړي څو د اړوندې دوسیې د تحقیق مسیر تغییر کړي.
یک تن از کارمندای از وی داره با
د دغه ادارې یو کارکونکي څارنوال ته د 40,000 ډالرو رشوت لومړی قسط د ورکړې پر مهال لاس په لاس نیول شوی او تر پلټنو لاندې دی.
تحت بازداشت قرار داره.
ښاغلي رسولي زیاته کړه دغه دوسیه د کورنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي وه چې اوس بشپړه سوې او د لا پلټنو لپاره سترې محکمې ته استول سوې. او د بلخ سرپرست له مرکزي حکومت په ځانګړې توګه له ولسمشر غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. اته محمد نور دا څرګندونې نن د شمال زون د کوچیانو د شورا په افتتاح غونډه کې وکړې. اته محمد نور د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په دندو ګمارل د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې یو ګټور ګام وباله.
رهبری حکومت و رئیس جمهور و همه مسئولین هم تقاضای ما است که واقعا اینا را آزاد بگذارن و مطابق امو چارچوب قانون که به صلاحیتی که بر اینا واگذاشته است اینا بتانن وظیفه خود را به شکل احسنش پیش ببرن.
که څه هم مرکزی حکومت د ښاغلي نور د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې په نه مداخلې ټینګار کړی وو. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د هوایي ترانسپورټ د ملي ادارې چارواکي وایي د دغې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویان نن وویل چې اعظم سیګل د شخصي دلایلو له کبله استعفا ورکړه. دا اعلان داسې مهال کېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې، یعنې د دسمبر پر 8 نېټه، د پی آی ای هوایي شرکت یوه الوتکه چې له چترال څخه د پلازمېنې اسلام آباد پر لور روانه وه سقوط وکړ او 30 سپرلي پکې اورتل سوه. پاکستاني چارواکي د دې پېښې د دلیل په اړه پلټنې کوي. پی آی ای شرکت وایي یوه بله الوتکه د دسمبر پر 11 له ملتان څخه د پورته کېدو پر مهال تر پرواز دمخه له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. روسیا او امریکا د سوریه د پالمیرا شهر د کنټرول لا سور کول پاره یو بل ملامتوي. دغه شهر د اسلامي دولت ډلې نیولې دی. روسیا وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا د همکارۍ نشټوالی د دې ناکامۍ سبب شوی دی. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف پرون ویلي چې لا اوس هم له نورو هیوادونو په تیر بیا امریکا سره رښتونې همغږي او همکاري نسته. پیسکوف سیتوي د هیوادونو ترمنځ همکاري کولای سي د ورته پیښو او د وسلوالو مخالفینو د بریتونو مخه ونیسي. بل خو د امریکا دفاع وزارت په جواب کې ویلي چې د پالمیرا شهر له لاسوتل شي چې روسیا او سوریه دواړه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلی دی چې دوی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره خپل نوماند نن اعلان کړي. د دا خبره داس ملسوي چې راپورونه وایي دغه څوکۍ ته تر نورو کاندیدانو د اکسون موبایل شرکت اجرایوي رئیس ریکس ټیلرسن ټاکل کېدل ډېر احتمال لري. ډونالد ټرمپ نه دی ویلي چې دوی دې څوکۍ ته به څوک وګماري، خو فاکس نیوز خبري اژانس وروستۍ رسنۍ ده چې په راپور کې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټیلرسن د ډونالد ټرمپ تر ټولو غوره انتخاب دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دی به د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ تر لوري د مخه له نوموړي سره ونویني. ټاکل شوی د امریکا د نوي ولسمشر د لوري مراسم د جنوري پر 16 نیټه ترسره سي. پوتین له یوې جاپاني رسنۍ سره په یوه مرکه کې چې نن د کرملین پر وې پاڼه خبره سو ویلي دی هر شیبر له ټرمپ سره لیدو ته آماده دی. خدای هم ویلي ما تشکاري چې اړینه د منتخب ولسمشر ته یو چانس ورکړل سي چې خپل ادارت سره تنظیم او کار پیل کړي. ټرمپ اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د ولسمشر په توګه انتخاب سو د لوري تر مراسمو د مخه له پوتین سره پر لیدو غور وکړي. ټرمپ په پرله پسې ډول ویلي له روسیې سره د اړیکو د شکولو لارې چارې به وګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا سیمې د الحاق وروسته او د اوکراین په ختیځ کې په نامنیو کې د مسکو د شکلتیا له کبله خرابې شوې دي. د روسیې د حکومت یو مخالف مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې د 2013 کال د مارچ میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي. نوموړي په یو ویډیوي پوسټ کې چې د کمپاین پر یوې نوې پاڼې خپور شوی ویلي دی زه به د روسیې د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړم. ناوالنی د ولسمشر پوتین یو سرسخت منتقد دی. پوتین د قانون له مخې کولای سي د بلې شپږ کلنې دورې لپاره هم د ولسمشرۍ لپاره سیالي وکړي او ډېر احتمال هم لیدل کېږي چې دی به دا کار وکړي، خو پوتین تر اوسه د بلې دورې لپاره پلنوماندی نه دی اعلان کړی. ناوالنی ویلي روسیه به د یو بډای آزاد او پیاوړی هیواد وي. زه به دغو انتخاباتو ته له یوه پروګرام سره ورسم او غواړم روسیه پیاوړې او مډرن سي، فساد له منځه ولاړ سي او د روسیې شتمنۍ د هرې کورنۍ د بسیاینې لپاره وکارول سي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په ترکیه کې د جولای میاشت د ناکامې کودتا وروسته په هغه هیواد کې د رسنیو ځپل او د بندي شویو خبریالانو عمومي شمېره تر 1990 کال وروسته په نړۍ کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. دغه کمیټې دغو معلوماتو پر راټولولو پیل وکړ چې تر 1990 کال وروسته د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خبریالانو د ځپلو په اړه خبره سوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې چې نن خپور شو د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 295 خبریالان په زندانونو کې دي چې لږ تر لږه یو اتیا تنه په ترکیه کې دي. د خبرونو پای.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې آسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. په هرات کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. په غزنی کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. او په فیض آباد کې به هم آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه کړې ده. د چارو کارپوهانوی قانون باید په هر هغه چا چې د قانون سرغړونه کړې وي تطبیق شي.
د افغانستان کې هیڅوک د قانون څخه مافوق نه دی.
د وینوی ټول پښتنې پایلې خي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضی نه دي او د مشرانو جرګه بیا وایي چې د شفق دوه په نامه پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. په کابل کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې نن دوی مشورتي ناسته درلوده.
نظریات په تور کې او دغه د دې نظریات په ترمن کې جام کوي راوي واحد نظر دوی چې دا د افغانستان اسلامي جمهوریت ټول طالبانو درهبري شورا او دغه په دوه کې دغه د سیاسي کمیسیون سره شریک کو.
د یو شمیر مسافرون کولوتو کول سقوط او خرابېدو وروسته د پاکستان هوایی ادارې د هوایي ترانسپورت ادارې د یو شمیر الوتکو پروازونه افغانستان او یو شمیر نورو سیمو ته ځنډولې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونونیس پروګرام خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول خبريږي. اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې حاضر غړو هیوادونو آسترالیا، کاناډا او ناروې رسنیو ته په یو لیګلی اعلان کې ویلي چې د ښاغلي شي په اړه خپره شوي رپورټونه ښیي چې راپورونه چې د بشري حقوقو سرغړونه خی باید وڅېړل شي. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پلارې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا وهل شوی او بیا تر دوه اونیو څخه ډیر لا درکو. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات برابر کړي.
بله، اروپایي ټولنه وایي چې د جوزجان د پخواني والی په حق کې د شوو سرغړونو سپیناوی باید وشي. د ټولنې او په افغانستان کې د هغې غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د احمد اشچی په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې قضیې د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي د دې موضوع په اړه خپاره شوي راپورونه د بشري حقونو نقص ښکاره کوي کوم چې باید په رسمي ډول وڅېړل شي. له دې وړاندې د جوزجان د پخواني والی زوی باتور اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوستم کسانو یې پلار د پزکشۍ په میدان کې له وهلو ډبولو وروسته له ځان سره بیولی و. هغه د دې پیښې څخه دوه اونۍ وروسته بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پلار له برخلیک له هیڅ معلومات نه لري او ورڅخه تریتم دی. خو په وروستي ځل دوه ورځې وړاندې بیا باتور اشچی د ښاغلي احمد اشچی د خلاصېدو خبر ورکړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن ناوخته رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې د اشچی له خلاصېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دوستم لخوا د هغه سره د بدرفتارۍ او نیول کېدو راپورونو جدي اندېښنې رامنځته کړې وې. د امریکا سفارت زیاته کړې چې دوی باید د تورونو د سپیناوي په اړه د افغان حکومت له ګړندیو هڅو هرکلی وکړي او ویلي دي چې خپلواک او پیاوړی عدلي سکتور د هرې باثباته ټولنې بنسټ جوړوي. د اشچی کورنۍ ویلي چې پلار یې د جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل کوم چې وروسته بیا د دوستم لخوا په تاوتریخوالي اوښتي دي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات بیا په دې موضوع د حکومت چوپتیا د جرم تر څنګ جرم ګڼي وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې موضوع څېړلو ته زړه ښه کړي.
عدلی او قضایي ارګانونه باید په مستقیم ډول دې موضوع ته ورودانګي، ځکه په افغانستان کې هیڅوک د قانون څخه مافوق نه دی او ټول د کاغذ ولسمشر دی، د ولسمشر مرستیالان دي، همدارنګه د کابینې غړي دي. نور دوی لپاره محاکماتي پروسیجر وجود لري، فقط فرق د عادي خلکو او عادي وګړو سره به دا وي چې په یو لړ ځانګړي او محاکمو کې یا یو لړ ځانګړي پروسیجرونو کې دغسې مسایل او دغسې موضوعات حل کېږي.
و مغختل چې د دې غوښتنو په ځواب کې د افغان حکومت نظر هم لرو خلې چرنوالي او د حکومت چارواکي په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. ښاغلی سادات وایي چې د دې موضوع نه څړل به په هیواد کې خپل سریو امیدو ته زمينه برابر کړي او په حکومتي بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان ورسوي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم بیا شخصا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا غو دفتر دا پیښارت کړی او ویلي دي چې چې لاله وړاندې د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو. یوسف زدران، ازادي رادیو کابل.
د یوسف زندران پر رپورٹ کې مو اوریدل چې روپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه کړې ده. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کسانو لخوا وهل شوی او تر دوه اونیو لا درکو. د یو نوې ټول پښتنې پایلې خي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي نه دي. دغه ټول پښتنه د خانې ازادي په نوم د یو بنسټ لخوا د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په مرکزونو کې ترسره شوې ده. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی دغه ټول پښتنه ناسمه ګڼي، وایي چې یاد ټول پښتنه غیر منصفانه ده. عباد الله حنانځی په رپورټ لري.
د خانې ازادي د بنسټ مسؤلان وایي چې په دغه نظر پښتنه کې څلور شپېته سلنه کسانو د ولسي جرګې د غړو د کارونو څخه رضایت نه درلود. او سربیره پر دې ویلي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه استازو ته رای ورنه کړي. د دغه بنسټ د تبلیغاتو مدیر سید روح الله رضواني د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې دغه نظر پوښتنه د ولسي جرګې د غړو د کړنو په اړه ترسره شوې او په ټوله کې خلک د ولسي جرګې د غړو له کړنو څخه رضایت نه لري. ښاغلی رضواني وویل دغه نظر پوښتنه په لیکنه بڼه او د فورمونو د ویش په ډول له خلکو شوې ده چې 1318 کسانو پکې ګډون کړی دی.
در این نظر سنجی در مجموع تمام 34
ولایتونو په پام کې نیول شوی او بیا اصلن خلک په دې باور دي چې د خلکو استازو خپل دندې په ښه ډول نه دي ترسره کړي. و در سلنه کسان په دې اند دي چې د خلکو استازو د فساد په پراختیا کې په مستقیم ډول لاس درلود. خغلی رضواني همداراز ویل دغه نظر پوښتنه په دې وروستۍ یو نیمه میاشت کې له لوستو او له 13 کلونو څخه پورته عمر لرونکو کسانو سره شوې ده چې په دوی کې 1.5% نارینه او 26% ښځې دي. دغه نظر پوښتنه له 1,193 کسانو سره په کابل او 6,155 کسانو سره په شاوخوا ولایتونو کې مطرح شوې ده. د خانای ازادي افغانستان بنسټ دغه نظر پوښتنه تر ډیره د خلکو د استازو د کړنو پاړه لکه د فساد په لمنځه وړلو په غونډو کې د دوی د موجودیت د بودیجې د تصویب د حکومت له کړنو د څار د خلکو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې ده چې ډیر خلکو منفي ځواب ورکړی دی. په دې نظر پوښتنه کې 40% کسان په دې باور دي چې د استازو ډیری برخه په خپلو شخصي ګټو پسې وي او د خلکو ستونزو د حل لپاره بوخت وي او شپږ شپېته سلنه یې وایي چې دوی د خلکو خاص تازولي نه ده ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه سره له دې چې په جرګه کې شته یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې دغه ټول پوښتنه منصفانه نه ده. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یاد نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما این نظر سنجی را قطعا رد میکنم، این منصفانه نیست. کم از کم
نه عادلانه نه ده. مونږ لږ تر لږه 90 قانونه تصویب کړی دي، جدید څار مو کړی. هغه سیمو ته چې امنیت یې ډاډمن نه دی، د غیر متوازن بودیجې د توزیع کولو مخه مو نیولې ده. هغه سیاسي نظریات چې مونږ لرو په ځای او د تطبیقولو وړ دي، خو دا چې پارلمان خلکو ته قناعت نه دی ورکړی، حکومت او قضا یې هم نشي ورکولې. خغلی نامی د فساد په پراخولو کې د خلکو د استازو لاس لرل هم ردوي. وایي چې دوی ډېری وختونه ملي ګټو له شخصي ګټو بهتري ګڼلې دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د خانای ازادي افغانستان په نوم بنسټ وایي یو بل نظر پوښتنه یې هم حکومت د کړنو په اړه ترسره کړي چې په راتلونکو ورځو کې به له خلکو سره شریک شي. دغه بنسټ له دې مخکې هم 2000 پوښتنې د ځمکو د غصب او له قانونه د سرغړونې په تړاو تر سره کړی چې پایلې هم خلکو سره شریک کړی وي. عباد الله حنانزه
و امریدل چې د یوې ټول پښتنې نتیجه خي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي نه دي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو داوود مایار سره مرکه کړې ده.
نسبی ډول افغانستان یو روبن کشاف هواد دی. د روبن کشاف هواد هغه مشخصات مخته معلوم دي. دغه جمعیت خلک چې دي بې سواد دي، اقتصاد دغه کې کته دی، عاید سرانه پکې ټیټ دی، میزان د دغه تولد تکثر دغه کې زیات دی. نو دغه ټول مشکلات دغه اجتماع نه یو قوه پر آمد قوه مقننه یا پارلمان دی دغه تشکیل کیږي. اوس که چیرې موږ د خلکو دغه تقاضا ته فکر وکړو چې هغوی همغه امید د افغانستان د پارلمان لري لکه د فرانسې خلک چې لري یا لکه د امریکا خلک د خپل پارلمان نه چې کوم امید لري که نه، ځکه هغوی خو تشکیل د خپل جمعیت یا د خپل ساختار نه دی دغه پارلمان، یعنی د یو کیفي جمعیت نه یو کیفي پارلمان جوړ شوی دی، یو پرکیفیته پارلمان جوړ شوی. افغانستان کې دا پارلمان هم چې د متشکل د دغه اجتماع نه ده، یعنې د دغه نسبي بې سواد اجتماع نه. زه دا غواړم خپل ملت ته وینو وکړم، ملت خلک چې دي یعنی توانایي د ډېرو مسایل لري، خو فضا داسې راغلې ده چې د دغه ملت نه دغه پارلمان تشکیل شوی ده.
دغه سروي کې وزای کې ویل شوی دی چې ودر سلنه خلک په دې نظر ول چې پارلمان استاد لري فساد په پراختیا کې رور درلود، په دې اساس نظر څه دی؟
درغه د څه نظر څنګه سوزل شوی یو بل مدني نهاد مو د فوکس پر ماغویم تقریبا د افغانستان سر تا سر یعنی تلور د ولایتو کې دا سروي کړي وا او څومره مخکې د نظر کسانو نه کړي وا چې غویم په دې نتیجې ته رسیدلی وو چې واقعا چې د افغانستان د پارلمان چې ده د نقش لري د داسنه شنه پارلمان نشریه تا ډیر عدلی د قضایی ارګانونه وای چې کچېره حس شي یو هغه ته فیصدی د فساد د منځزي خو یو مسله ته باید ډیر جدي متوجه و همداسې چې علما او نظر د چې دې نمونګه هیڅ حکومت ولرو بهتره ده چې یو فاسد حکومت ولرو همداسې ویل همداسې باید وایو نسبت د فرمولې ته چې دې چې موږ هیڅ پارلمان ولرو یعنی هیڅ مقننه قوا ولرو بهتره ده چې موږ یو نسبی موافقه پارلمان ولرو.
د دې نظر پښتنې پاړه چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي نه دي د سیاسي چارو د کارپو داوود مایار څرګندونه مو واورېده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو د زپلو په هدف د شفق عملیات نمایشي غني. د سناتورانو د شنبې پر ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې ویل چې د یادو عملیاتو پایل سره نه یوازې دا چې وسلوال مخالفان زپل شوي نه دي بلکې لا پیاوړي شوي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د شفق عملیات له لاسترړونو ډک بولي او وایي چې دا مهال د هیواد په بیلو برخو کې د عملیات پرمختګ کوي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د شفق پوځي عملیاتو له پیله تر اوسه افغان ځواکونو کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده او لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال مخالفان په پوره قوت سره فعالیت لري. د سناتورانو همدارنګه د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د شفق روان عملیات نمایشي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره له نورو تګلارو کار واخلي. تور نادر بلوچ په دې اړه وویل
با تاسو وویل کې امروز عملیات کې په نام شفق
په خوښنۍ سره باید وایم نن ورځ چې د شفق په نوم کوم عملیات پیل شوی دی یوازې رسنیزه او نمایشي بڼه لري. په داس حال کې چې لته روشپګو میاشتو ریسې جګړه روانه ده، تر اوسه افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هله مند یو چې د امنیتي سکتور پلاوی سنا مجلس ته وغوښتل شي او په دې اړه ترې وضاحت واخیستل شي.
د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نور سناتورانو هم په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو او د روانو پوځي عملیاتو په نه اغیزمنتیا خبرې وکړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته ژمنه وکړه چې د دوی اندیښنې به له اړوندو ارګانونو سره شریک کړي.
نامنی د افغانستان په کچه بیر خصوص د پکتیکا پرابطه او امداسې د شیندان موضوع بحث شو، زه به ان شاء الله دا موضوعات اړوند ادارو سره شریک کړم او په رسمي مصاحبه کې هم ان شاء الله ستاسو پیغام به پکې.
خو له دې سره د افغانستان دفاع وزارت بیا اداره دی چې د شفق عملیات بې ګټې دي او نتیجه نه لري. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه عملیاتو پر مهال له 350 ډیر وسلوال وژل شوي او ډیرې سیمې هم له وسلوالو تصفیه شوې دي.
موږ وکولای شو چې په چیراګام تصفیه کو او همدارنګه په دوا پولیس ورسي د عملیات ډیر لاس روانه لري. همدا نن په 15 ولایت کې د مونږ عملیات روانه ده. تر اوسه د اولنه تر اوسه زیاده د لورنیم سوا وسلوال تر هغه د منځ ته لیدي.
نو موري ویل چې د شفق دوه عملیات د رواني قوس میاشتې نه پیل شوي او د کال تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې به د وسلوال مخالفانو ځالیل منځ یوسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په کابل کې د پګواش مؤسسې مسؤل خلیل الله صافی د سه‌شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د غناستا یو مشورتي ناسته وو پکې د سولې پړه پر هغه 19 ماده یې مسویده بحث شو چې د دې مؤسسې لخوا چمتو شوه. خاغلی صافی ویل چې د دې پلان پړه راټول شوی نظریات بل طالبانو سره هم شریک شي. په ورته وخت کې د ناسې یو شمیر ګډونوال هیله مند چې دا ډول غیر رسمي ناسته به د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي. عباد الله حنانځه پر ریپورت لري.
د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې د پګواش موسسې د شپږمې غونډې وروسته چې د افغان شنونکو او د سولې د عالي شورا په خبره کومه مثبته پایله نه درلوده، د دغې موسسې ومناسته د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې ترسره شوه. په کابل کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغې غونډې ته د افغان سیاسي څیرو سربیره پخواني جهادي مشران او د طالبانو پخواني چارواکي هم دعوت شوي وو. خغلی صافی ویل په دغه ناسته کې د سولې د هغه 19 ماده ایز پلان په اړه د افغان جهادي مشرانو او سیاسي څیرو نظریات واخیستل شول چې د پګواش موسسې لوري د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زمينه سازي کوي.
دغه ابتدایي مصادره چې جوړه شوې په 19 ماده باندې هغه باندې بحث وشو د جهادي رهبرانو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ نو نظریات راټول شول. د دې نه بعد تغییرات برابرولو په دغه مصادره کې ځکه دا تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ده، دا د یو مجلس نو تصمیم نیول کې چې تصمیم کې ونیول شي فقط موږ نظریات راټول کړو او دغه ودې نظریات به سره منسجم کړو. ډیره به واحد نظر جوړ کړو. دا به د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د رهبری شورا او دغه په دوحه کې دغه سیاسي کمیسیون سره شریک کړو.
خغلی صافی ویل په دغه پلان کې د اوربان موضوع د بهرنیو سوکونو تدریجي وتل، د موقته ادارې د رامنځته کولو، د تور لیست څخه د طالبانو د نمونو ایستل او ګڼ نور موضوعات شامل دي چې لا هم بحث اړتیا لري. په دغه ناسته کې یونس قانوني، انور الحق هدي، محمد عمر داودزی، فاروق اعظم، د طالبانو پخوانی چارواکی مولا عبدالسلام ضعیف، محمد اسماعیل خان، د ملي امنیت ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد او ګڼ شمېر نورو سیاسي او جهادي څیرو ګډون کړی و. د موسسې د 2011 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو د برابرولو او په دې اړه د ښکېل خواوو او افغانانو د نظرونو اخیستلو په برخه کې له دې مخکې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړې. په ورته وخت کې د دغه ناستې یو شمېر ګډونوال په ناسته کې د پخوانیو جهادي مشرانو حضور ته په کتو هیله مندي خي چې دا ډول غیر رسمي ناستې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. سیاسي کارپو او په دغه ناسته کې یو تن ګډونوال نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته ویل
دا ځل فرق په کې دا چې ډېری هغه پخواني مجاهدین او ډېری هغه مشران په دې غونډه کې ګډون لري چې هغه په یو ډول باندې د جګړې مهم اړخ ګڼل کېږي. دا که طالبان په کې اشتراک نه لري او د جګړې یو بل اړخ دلته اشتراک کوي او دغه نظرونه اوریدل کېږي، بیا دغه نظرونه چې کوم طالبان ور کړی کوم دې د انالایز کېږي او تحلیل کېږي. زه فکر کوم همدغه سیناستو په نتیجه کې بل اخره د سولې او شتر هم جوړېدلای شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره پرې بریالي نه شو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د غازو او تیلو د شرکت اکسون موبل رئیس د امریکا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړ. رکس ټلرسن څلور شپېته کلن دی او د بهرنیو سوداګریزو توافق نامو په برخه کې تجربه لري. ویل کیږي چې نوموړی له روسیې سره روابط لري او یو شمېر سناتورانو په دې اړه اندېښنه هم څرګنده کړې. د موضوع جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکسون موبیل شرکت مشر رکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره د خپل انتخاب په توګه اعلان کړ. رویټرز خبري ایجنسی راپور کوي چې ټرمپ مطمئن دی ټیلرسن به له روسیې سره د پخواني روابطو په اړه تر پښتون په اسانۍ سره تیر سي. راپور وایي چې ټیلرسن په ډیپلوماسي کې دا تجربه لري چې له بهرنیو هیوادونو سره د انرژي په برخه کې موافقې کړې دي. په امریکا کې د قدرت د انتقال په چارو کې یو لوړ پوړی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې ټرمپ څلور شپېته کلن ټیلرسن وروسته له هغه انتخاب کړی چې د پخواني بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر کندولیزا رایس او پخوانی د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ګډون ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړ. له ټیلرسن څخه د دوی ملاتړ ډیر مهم بلل کېږي ځکه شایي دا کار د سنا لخوا د ده تایید ته زمینه برابره کړي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د ټیلرسن د روابطو په اړه پوښتنې لري. په 2013 کال کې ولادیمیر پوتین رکس ټیلرسن ته د روسیې د ویارډ میډال ورکړ. دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي چې د اکسون موبیل له رئیس رکس ټیلرسن څخه به د روسیې سره د روابطو او په دې اړه چې څو ځلې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې پوښتنې وسي. مسکو د دسمبر په 12مه ریکس ټیلرسن یو ځل بیا ستایلی دی. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس او د 2008 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو کاندید سناتور جان مکین رویټرز خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي، زه اندېښنه لرم، ډیره روښانه ده چې هغه له ولادیمیر پوتین سره ډیرې نږدې اړیکې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د روسي هکرانو د اغیز په اړه بحثونه راپورته شوي دي.
له ملالی بشیر څخه مو وریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ګازو او تیلو د شرکت اکسن موبل رئیس د امریکا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړ. دوستانو، څلور نیم بجې کېدونکې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
مشرانو جرګه خبرداری ورکوي که افغان حکومت د روسیا او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوت پاتې سي، نو د عراق او سوریه په برخلیک به اخته سي. د بلخ سرپرست له حکومت په ځانګړي ډول له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یوویشتو بندونو د جوړولو تابعه نیول سوې او ډېر ژر به یې د جوړېدو تړونونه لاسلیک سي. د خانه ازادي په نوم بنسټ په یوه تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه سوي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو له کارونو ناراضه دي. ملګری ملتونه وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي په سوریه کې حکومت پلوي ځواکونه د حلب په ختیځ کې کورونو ته ننوتلي او ملکي وګړي یې ځای پر ځای ویشتلي دي. روسیا او امریکا د سوریه د پالمیرا ښار د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه یو بل ملامتوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی به د امریکا ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ تر لوري د مخه له نوموړي سره ونه ویني. او د روسیې د حکومت یو مخالف مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې د 2013 کال د مارچ میاشتې ولسمشرۍ انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي.
اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي افغانستان ته د پاکستان په وارداتي سوداګرۍ کې شاوخوا یو میلیارد ډالر چې ډیر سلنه جوړوي کمواله راغله ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال خان جان لوکوزی ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم پاکستان ته د افغانستان په صادراتو کې د پخوا په پرتله ستونزې ډیرې دي، خو وایي چې د دوی صادرات له پاکستانه د وارداتو په نسبت ښه دي. ښاغلی لوکوزی زیاته کړه، د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړول د دې لامل شول چې خپله سوداګري اغېزمنه کړي. نوموړی وایي لسګونه کلونه افغانستان د پاکستان لپاره یو ښه سوداګریز مارکیټ و چې په دې وروستیو کې کمرنګه شوی دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې ولایت د وچو میوو د کیفیت او پروسس خوالی په بهرنیو هیوادونو کې غوښتونکي ډیر کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال عبدالباقی مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د دغه ولایت د وچو میوو په صادراتو کې یو څلوېښت سلنه ډیرواله راغله ده. ښاغلی مشکانی وویل چې د وچو میوو د صادراتو د ډیروالي لامل د وچو میوو کیفیت ته د کندهار د باغ لرونکو او کروندګرو ډیره پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه، که دولت په بازار موندنه کې مرسته وکړي نو د صادراتو دغه کچه به نوره هم لوړه شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکي داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه یو لسوه نوي افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستاني اوړه یو لسوه اتیا افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلو بوجۍ دوه زره څلور سوه افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمانۍ بوجۍ پنځلس سوه پنځوس افغانۍ، او شپاړس لیټره غوړي یو لسوه افغانۍ. نن په کابل کې د یو لیټر پیټرولو او ډیزلو بیه اته څلوېښت افغانۍ وه، او یو کیلو بلند گاز په شپېته افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو یورو اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ دوه شپېته پوله، زر ایراني تومنه شپاړس افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغې مخکې د پاکستان یو رپورټ. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکي وایي چې تېره اونۍ په ایبټ آباد کې د الوتکې تر لیدنې وروسته چې لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان پکې وچل شول، په دې هیواد کې د اے ټي آر الوتکې درولي او پروازونه یې ورته ځنډولي دي. په دې اړه رپورټ زموږ له همکار څخه اورو.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی په دغه هیواد کې فعال خپل ټولې ATR ډول الوتکې په عارضي توګه له پروازونو منع کړې دي. دغه ادارې دوشنبه پر ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې په پاکستان کې موجود لس وړه ATR الوتکې د کتنې په غرض کې نیولې دي او زیاتوي چې تر معاینې وروسته به د محفوظ هوایي سفر جوګه الوتکې بیا پروازونه شروع کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکو دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تېره اونۍ د همدې هوایي شرکت یوه ATR 240 الوتکه چې له چترال اسلام آباد ته روانه وه د خیبر پختونخوا بټ آباد ته نږدې په حویلیه سیمه کې ولوېده او د الوتکې د 5 کارکوونکو په ګډون پکې 30 کسان ووژل شول. تر دې وروسته د یکشنبې په ورځ ناوخته همدارنګه د دې هیواد د هوایي شرکت په یوې بلې الوتکه کې د تخنیکي عوارضو له امله تر پرواز لږه شېبه مخکې د اور لګېدو په اړه هم خبر ورکړل شو. د راپورونو له مخې د پاکستان د هوایي شرکت دغه ATR الوتکو د پاکستان وړو وړو ښارونو او غرنیو سیمو ته د پروازونو تر څنګ کابل ته هم پروازونه کول. د پی آی د خبر پاڼې له مخې د ولسي الوتنې یا سیویل اویشن اداره به د دغه الوتکو معاینه کوي او که د پروازونو جوګه وګرځول شي نو د کابل په ګډون به د پاکستان ګوادر تربت چترال ګلګت شوب ډیره غازی خان ډیره اسماعیل خان پنجګور او بنجدوړو ته به د پروازونو لړۍ بیا شروع کړي. تیره اونۍ له چترال اسلام آباد راتلونکې الوتکه چې بټ آباد ته نږدې ولوېده او ټول کسان پکې وژل شول په نورو کسانو سربیره پکې د پاکستان پخوانی پاپ سندرغاړی او اوسنی تبلیغي جنید جمشید دغه میرمن او درې بحرینیان هم شامل وه. د راپورونو له مخې تر دې دمه د بټ آباد په حویلیا کې د پریوتې الوتکې د پیلوټ جنید جمشید او دغه د ښځې په ګډون 13 مړو پیژندګلوي شوې او د نورو مړو د پیژندنې لړۍ به په څو ورځو کې ترسره شي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت مشر اعظم سهکل هم د دوشنبه په ورځ ناوخته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. که څه هم د دغه هوایي شرکت مشر رسنیو ته له خپلې دندې د استعفا وړاندې کولو په اړه عوامل نه دي په ګوته کړي، خو نوموړي دا استعفا په بټ آباد کې د الوتکې تر لوېدو یوه اونۍ وروسته ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې دا په پاکستان کې د الوتکې د لوېدو لومړۍ پیښه نه وه، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت او همداراز د شخصي کمپنیو الوتکې لوېدلې چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوکاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او ردوونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروگرام په پیل کې باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته دروابرو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. اوس باغه ټلیفوني پیغام راوخلو چې لفرانه د بالا بلوک له ولسوالینا اجی جان هغه مونږ ته لیږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د پرا د بالا بلوک د پرا ورور د ولسوالۍ د شاهزنګل د کلیم اجی جان هغه نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د راته انتقال کړی دی, دلته راوړی دی, دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی, په ژبه ګونګ دی, په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې و نه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي, زنګونه وایي یا مسکالونه راکوي, موږ یې نه په څنګه کړو. دغه چې د هر سړی دی, دغه سړی د موږ ته خپله زنګ ووایي چې ادرس ورکړو, چې دغه سړی راته یا زنګ وهئ یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دې راشي, د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سرایچو ابالا, بس دغه سرایچو ته ډېر شناخته خلک دي, ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته سیازنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي, بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي, موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ ووایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو. دغه سړی دلته دی, په ژبه نه پوهېږي, ګونګ دی, چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 15 تر 18 کلونو عمر لري, میانکاته سړی دی, ژیره هم لري, تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الام مل.
ټلیفوني پیغام مو واورېد. یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او هم درازي ویلي دی چې دی ګونګي په هکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل ورځ دلته چا ټلیفون وکړی, ما څخه موږ یو نفر ورکړی چې په ژبه ګونګ دی او په غوږو هم کون دی. د ایران څخه یې رامرز کړی, په ایران کې زموږ څخه ورک شوی دی. دغه معلومات زه ورکوم, دا زما نمبر ټلیفون وکړي 0-1-0-3-0-9 دغه نمبر ته دې ټلیفون وکړي, زه معلومات ورکوم. دا ماته معلوم دی دغه نفر د دې ما سره یو ځای
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلای دی. دای وای چې دیو شخص پاکل چې طاهر نومیږي او لننګرهار د معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
یو څه فلا خبرې کوم د پاکستان له هر خار نه. دغه زما سره یو ملګری دی, تر خانه میږي د ننګرهار او سجن کې تقریبا لري خانه نه بتره کا شوی دی. صدا له څوک زما حضوري لري چې هم نشر شي. ورغلی را ما خدمات په دې نمبر کې ټلیفون وکړي. 0-0-0-3-3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غلاز د رادیو څخه ورې پاز د رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې د غټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زمانه حضرت مرکز ما 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 صد لا برنامه گچا ته پته معلومات په دغه معنی د ما سره تماسونه سي پر او يا او او شپږ شپږ دوا دوا یو بیا د څنګه روان سي پر او يا او او شپږ شپږ دوا دوا یو تور ودان خدای ته
السلام علیکم چې کاروان چې عبدالرزګان ولایت چرشنو د ورسولې د خود نه یوځ په لین کې زما د ودانې خوریان دې ناملا او د ګولا په نامه پروش کله ورسولې رئیس نه درکسي پروش کله په ورسولې د خکرزک په دشت کې نو وښه نه نمبرونه کار کې نه چاته پاتې د ګیر کار چاته معلومات په دشت مرز ځنګ څه پرو سلور و 28112 السلام علیکم
راجان د هلمند ولایت او شیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ورور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې اسپاته مستنسته دا انډوال ار کری بار دوه چاوري د موږ پیغام د ازادي صدای له لورو چې د نشر کې د نمبر د موږ سره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم معلوم اختر محمد د بادغیس ولایت نه لوکیسخ د کلی او چې دونکو ما یو مور پلار و ورکتی د درناشي کیږي نو مې اسماعیل خان د مور نوم بانو خان د کارڅوک یې معلومات لري په دغه شمار راځي ماته زنګ وي 0 0 4 0 2 5 3 والسلام.
بل السلام علیکم زما مرد مسلم کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور محمد کریم نمیږي او سره مې د امزې محمد حکیم نمیږي د 15 کال را پدې خو د قابل څخه نه د رکسي دي د مکتب په لور تللی دي بیا هیڅ ترک نه دی معلوم شوی دې د مړو د ژوندې حال احوال مشنه له راځه ته کړې په اړه معلومات وي لطفا په هغه شمیره دې اړیکه راسره ونیسئ پر اوسه ترجیش شپږاویا شپېته بیا تکرارم پر اوسه ترجیش شپږاویا شپېته ډیر مننه.
السلام علیکم زاد الصادی زادی را دو کارکونکو اوریدونکو ته نیک دې احترامات وړاندې کوم. ما ورور په نامه رضا خان پندویش کال کیږي چې به دارا کړی یاد د اعلان په خپل اوري یاد داندی والانو مهرباني دې کی پداس مار دې زنګ وي 0 0 3 0 8 0 9 1 0 والسلام په احترام روفیان د خدای غواړم.
راج عبدالوهاب غزنی ولایت د اندرو د ولسوالۍ د مزار د کلی څخه خبره کوم. ما یو محمد د شپږ کال کیږي د محمد کاظم په نامه ده ورکته چې تاسو په اړه معلومات یې موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وغوږی 0 9 8 10 5 4 ډېره مننه د ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم زاد السلام نن د امام ولایت د بابا جو اوسېدونکي زما ورور چې مسلمان دی د نس کې چې نه درته کوي دي الچر کې خپل معلومات دې په درس مې ځانګې چې تر اوسه ورته تلوي لاس نه مې ویناکې.
السلام علیکم خان داوود دې د هلمند ولایت په ګرمسیل له سوالي نه خروج د سیمې او سیمې د ځان د کلی د مجرور ورکشاپ لري د پیروت په نامه د ښکارن ځان او د دې د یالس کال کې د حساب تکلیف لري او درې نه کې چې له کور څخه ورک د هیڅ د برکې نشته که هر مسلمان ورور ته معلوم وي او یا لیدل وي یا مړ وي یا ژوند وي یا په خارج کې وي یا په داخل کې په دغه شمیره د جنگ وي پر او یا سپر اوسه واته سلوې کې سلوې نه سو نه نیوي یو بل اسمه را د سپر سپر دنی وی یو ډیر 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 لس نیوي یو اته سپر سپر دنی وی یو ډیر 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 لس نیوي یو اته ورس په نامو که هر مسلمان ورو د لیدلې مسجد بلاغ اسمه را جنگ وو یو سلام.
السلام علیکم زه اکبر افشار د پچراګم د ولسوالۍ د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نام د مانوم ګل افشار دی کچې ته چاته معلومات دي ما ته په دې لمبر می زنګ وې 0 0 0 2 2 0 2 4 4 2 7 0 کار چا ما ته دا معلومات راکا چې تازه په دغه ځای کې دی، زه به 50,000 روپۍ پاکا درکم، انعام کې درکم. سلام سره پدا ګلاب شاه آزادۍ رادیو زنده باد.
زانه مسلله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زم دا پیغام د ورکو د ځانو پروګرام ته درکوم. زما یو ورور دی چې د الله په نوم په پېښور کې ورک شوی دی، درې کاله اوسل چې اداره کوي. آتا سر دفاع معلومات یا چا سروی نو مجھے دے 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 سمجھ میرا باندے زنگ وقت سے پر اتازیا تری نوی اتا پنجا نوی نوی وزن جاس میرا تکرار ہوں سے پر اتازیا تری نوی اتا پنجا نوی نوی مجھے دے پدے نمبر باندے آری چونی سے کہا دا پاکستان نوی نو دے نمبر سے دے اپنے کوٹ کو وقت اسلام با احترام عزیزی رو دے زندگا. السلام علیکم دا ننګرهار ولایت نه خبر کوم. ما یو پیغام د ورکو ازانو پروګرام ته کوم. ما یو ورور د ډاکټر الله نوم ده، په پېښور کې پاکستان کې درې کاله کېږي چې شوی ده. هر چا ته په دې اړه معلومات یې د ټلیفون شمېره زنګ ووهئ، 0 8 3 9 8 5 9 9 شمېره تکرار کوم، 0 8 3 9 8 5 9 9 کته پاکستان نه او افغانستان کوټ جو سره نو کی نو بیا دې ته څنګه وره. سلام به احترام اده دې راځي.
بلال سلام علیکم. زما مجان کندار د ولایت زما مجان محمد خان او محمد خان د خپل نظر زمان د لالي پهلوان راګا د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ دی یا لږی د کلی هر څه دې سره معلومات لري دې په خپل ځای راغلی مہربانی سر جوش میرا پاس میں نہیں سی پر آیا گرے یہ خوش میرا ہے جب اچھی پر آیا گرے یہ سلام مزاجی رہ گئے دے رہے میں
آجیا تھا محمد دباد گست ولایات دورماش دول سوالی دا تختیقاتون دا کلی سے خبر رکھوں. زما یو لمسی چې نعمت الله نومېږي د ضیاءالحق زوی دی، د کوټې په ښار کې ورک دی، نوموړی د 14 کالو هلک دی. په بایپاس کې د شیرجان اشتاد کې د عشره مبشره مدرسه کې درس وایه. د زیرو په خاطر د شنبې په ورځ چې نن یې 8 ورځ ده وتلی دی، تر اوسه لا درک دی. که هر چا ته د دغه هلک فاته وي هیله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به مو وي. سپېره کالي اغوستي او سپینه خولې پر سر ده. د پلار یې ضیاءالحق نومېږي چې دغه یې لمبرونه دي 0 8 9 2 8 1 2 2 2 زه یې نیکه یم اجاتا محمد نومېږم. زما لمبر دا دی 0 8 6 3 4 9 2 او د ماما لمبر چې په کوټه کې دی هغه 0 3 0 6 0 1 2 4 3. عبدالله جان نمیزی په بای پاس کې درس وایي، هغه یې ماما دی. که هر چا ته پته وي یا موټر وهلی وي یا کم ځای ناجوړی وي په دغه لمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټه کې ماما یا عبدالله جان مې جالت دی په اشرم او بشره کې درس وایي، او که چیرې افغانستان ته زنګ وایي زه اجا تمامت زما لمبر ته دي زنګ وایي، یا ضیاءالحق یې پلار دی هغه ته دي زنګ وایي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور دا لز ولای جی کافی سره خبرې کوم. ولسوالي اړه سه زما یو زه جی دی او رسنه جی شو چې مفوزه سره دی
کالی اجم سجان کال ور داتو کال تقریبا نندر مده شورا کا د بازار ما ته غام را نشر.
زه محمد حشم حرکت د هلمند ولایت مدالی ولسوالی تخمه رنگ د تولیدیه
ما د اکاز زوی د محمد نادر په نامه دی چې دا غته زمیاشت کیږي چې نادر کسوي دی که هر مسلمان ورور دی هغه معلومات لري چې شیر دی او په دغه شیر دی ماته جنگ وکړي چې پر وسو یې ولس اته سو یو اویا اته سو دنیوي بیا هم در سلام چې پر وسو یې ولس اته سو یو اویا اته سو دنیوي او سلام
زه اجي عبد القيوم اسګزاي د سپین بولدک سره سره په تماس کیم زما یو بچی وکړي چې تنزل سکالو دی د سلیروش میاشت نه درک دی سلیروش میاشت کیږي نه درک دی په رنگ سور بخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی هر مسلمان ورته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا د پاره دی زموږ سره په 10 مېرو باندې تماس ونیسي چې پر اویا تو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش بلش میاره ده سپر اویا دیرش نسل ویرس انزه سوا اوش بیته بلش میاره ده ده دیرش بر سپر اوه سوا دو دیرش سپر اویا سش بیته ده خدای در رضا ده پاره ده اغا ایلان چه ار مسلمان اوریه نجد الله ده پاره بنده اغا شمیرو از مرسر تماس منشی خدای ممالسه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
ختلم درته می وانا کتلوا می باخا غږیده نشم درته می دیر وژړلوا می باخا غږیده نشم درته می دیر وژړلوا می باخا تدبیر چاره
پیاوړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا ناموسلوا مې بخا هارون ل درنا نن بیا شیر تپنا را وړې هارون ل درنا نن بیا شیر تپنا را وړې ژړان د تو